ډیره مننه ستر فروخت سی ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې د سره پور مودا د چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وټولو محلويش لا هم هغه لنجمنه مسله ده چې توافق نه دی ور باندې سوی. نور راپورونه ورسته معرفي کیږي. اوس له اسد الله لودین خبرونه وري.
حزب اسلامی وای لا هم د دوی یو حکومت ترمنز په یو شمیر مسایلو موافقه نه ده شوی. افغانستان د پاکستان چارواکو هغه اداره د وی چې ګواکې د پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي او پاکستان وای د ډی ان ای معایناتو ثابته کړي چې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی کس د طالبانو مشر و. د خبرونو تفصیل. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وای له افغان حکومت سره د سولې خبرې روانې دي، خو تر اوسه هم د اختلاف وړ مسایلو په اړه موافقه نه ده شوې. د حکمتیار مرستیال او د حزب اسلامي سرپرست محمد حکیم حکیم ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې یو لانجمنه مسأله له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهال ویش دی. ښاغلی حکیم وویل چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره باید یو معقول او د منلو وړ مهال ویش جوړ شي. حزب اسلامي تېرې اونۍ د حکومت سره د پخلاینې پر یوې لومړنۍ طرحې موافقه وکړه. ویل کېږي چې دا طرحه ولسمشر اشرف غني او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته د کتنې لپاره استول شوې ده. د حزب اسلامي سرپرست مشر همدارز وویل حزب اسلامي له وسوالو طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوري. افغانستان د پاکستانی چارواکو هغه ادعا ردوي چې ګواکې د پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف پرون د افغانستان په قلمرو کې د پاکستانی طالبانو پر حضور اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د پاکستانی طالبانو تحریک په افغانستان کې مرکزونه لري، خو د امریکا په ګډون نړیوال قدرتونه د هغو پر ضد اقداماتو ته لیوالتیا نه ښیي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې د تروریستانو په اړه د افغان حکومت دریز دا دی چې تروریست ښه او بد نه لري.
د افغانستان د حکومت دریز ښکاره او معلوم دی د تروریستانو په اړه چې تروریست څو بد نه لري. افغانستان هم دا اوس د تروریزم سره د جګړې په لومړی کرښه کې دی. د افغانستان حکومت په هیڅ ډول په هیڅ عنوان له تروریستانو څخه نه حمایت کوي او نه ملاتړ کوي.
خاغنی مینپال زیاته کړه افغانستان په خپل د تروریزم پر ضد جګړې په حال کې دی او په هیڅ صورت د تروریستانو ملاتړ نه کوي. په لوګر کې 15 تنه هغه نشي توکي چې د یو کال په ترڅ کې د پولیسو لخوا په بیلابلو عملیاتو او تلاشیو کې ضبط شوی وو لمانځه یوړل شول. د لوګر امنیه قمندان مال پاسوال محمد داوود احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د دې مخدره موادو د قاچاق په تور شپارس مشکوک کسان هم نیول شوي دي. خاغلی احمدي زیاته کړه چې دا نشي مواد پروند بیلابلو دولتي ادارو د استادو په مخ کې وسوځول شول.
په مازر د هیات د وزارت محترم داخله مقام د څرنوالي ولایت او مختلف هیات ورته ټاکل شو د دې په مازر طریق او نابود شول.
خاغلی احمدی همدار زویل چې د دې قضیو په تړاو نیول شوی کسان عدلی او قضایی ادارو ته سپارل شوی دي. د هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت پرون تایید کړ چې د ډي ان ا ماینه خي چې د پاکستان په خاوره کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په بریټ کې وژل شوی کس د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور دی. افغان چارواکو او د امریکا ولسمشر باراک اوباما مخکې ویلي و چې ملا منصور نه ورځې مخکې کوټې ته په یوه نږدې کلی کې د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې وژل شوی، خو اسلام آباد د ډي ان ا د ماینه له نتیجې مخکې د دې خبر له تایید څخه ډډه کوله. د ملا اختر محمد منصور لمړینې وروسته ملا هبت الله د طالبانو د مشر په توګه وټاکل شو، خو د طالبانو ځینو ډلو د خپل مشر په توګه د نوموړي له منلو څخه انکار کړی دی. د پاکستان پولیس وایي د القاعده شبکې اړوند درې تنه وسلوال په کراچۍ ښار کې له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي. چارواکي وایي د کراچۍ ښار په ګلشن بونیر سیمه کې نښته پرون وروسته له هغې وشوه چې پولیسو د تورنو پر پټنځای چاپه ووهله. د کراچۍ د پولیسو یو جګپوړي مقام راو محمد انور وویل دا کسان د هغې وسلواله ډلې غړي وو چې ځان د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې څانګه بولي. انور وویل په دې ډله کې یو ریاض راجو دی چې د په وینا په کراچۍ کې د پولیسو او شیعهګانو د وژنو د پیښو په اړوند تر تعقیب لاندې وو. وروسته لدې چې تهران پر ریاست تور ولګو چې الله ته د مسلمانانو درسېدو مخه نیسی، سعودي عربستان د حاجانو په اړه د ایران د حکومت غوښتنه رد کړه او ناممکنه یې وبلله. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر پرون وویل چې ایران د حج د مراسمو پر مهال د مظاهرو د تنظیم د حق غوښتنه کړې او غواړي د سعودي عربستان په مقدسو ساحو کې د ګډوډۍ د جوړولو امتیاز ورکول شي. پرون له دې مخکې د ایران د کلتور وزیر علي جنتی ویلي وو چې ایرانیان به د حج پر سګنیو مراسمو کې ګډون ونه کړي. پروسه کال 1400 زیات ایرانی حاجان مکه مکرمه ته نږدې په ټیل ماټیل کې مړه شول چې وروسته بیا تهران سعودي چارواکي د حج د چارو په ناسم تنظیم تورن کړل. سعودي عربستان له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې په 13 جنوري میاشت کې وروسته له هغې پریکړل چې ایران مظاهره چانو په تهران کې چې ایرانی مظاهره چانو په تهران کې د سعودي عربستان سفارت او قونسلګری ته اور واچوه. مظاهره چانو د سعودي عربستان لخوا د یو مخکښ شیعه عالم د اعدام په وړاندې اعتراض کوه. د ترکیه نوې حکومت پرون په ډیره اسانۍ سره د پارلمان د رای په ترلاسه کولو بریالی شو. ولسمشر رجب طیب اردوغان د کابینې د جوړولو دند خپلې ونګدې سیاستوال بن علي یلدرم ته سپارلې. د ترکیه د پارلمان مشر اسماعیل قهرمان د رای ورکولو له غونډې وروسته اعلان وکړ چې د یلدرم کابینې په 315 موافقو او 138 مخالف رایو د اعتماد رایه ترلاسه کړه. یلدرم چې تیر اونۍ د احمد داود اوغلو پر ځای د صدر اعظم په توګه وټاکل شو، د اعتماد رای له اخیستو وروسته وویل چې د کابینه به د 15 میلیونه ترکانو حکومت وي. د همداراز ژمنه وکړه چې د ډیموکراسۍ ته به د پخواني صدر اعظم په پرتله زیات کار وکړي. د ترکیې نوې کابینه په داسې حال کې په کار پیل کوي چې انتقاد کوونکي وایي ولسمشر اردوغان د خپلو صلاحیتونو د زیاتولو له لارې غواړي د یو دیکتاتور په څیر واک وچلوي. 60 کلن یلدرم د ولسمشر د صلاحیتونو له زیاتېدو او د صدر اعظم د صلاحیتونو له کمولو څخه خپل ملاتړ په ښکاره څرګند کړی دی. او روسي خبر دا چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي دا ویرشته چې په تیرو ورځو کې بشاو خواوسه وکډوال اروپا ته د سفر په ترڅ کې د مدیترانې په سمندر کې ډوب شوی وي. د UNHCR ویاندې کارلوتا سامی پرون اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې دا کډوال د کشتیو د ویجاړې دوه په بیلابېلو پیښو کې مړ شوی دی. د نوموړې په وینا د پنځشنبه د ورځې په سهار یو کشتی چې 550 پرلې پکې وي او د چهارشنبه په ورځ د لیبیا له لویدیځ بندري ښار سبراتا څخه د اروپا خواته حرکت کړی و ډوب شو. میرمن سامی وای د کشتی غورل شو کډوالو دوی ته ویلي د کشتی چې ټول شپکس او اویا کډوال پکې وو انجن نه درلود او قاچاقبرانو په یو بل کوچنی کشتی پسې تړلې و او ځکه واوخته. له دې یو ورځ مخکې یو بل کشتی چې شاوخوا سل سپرلې پکې وي او قاچاقبرانو د اروپا خوا ته روانه کړې و د ایتالیا د جنوب په اوبو کې په سمندر کې ډوبه شوه. د UNHCR ویاندې کارلوتا سامی زیاته کړه چې د جمعې په ورځ په یو بل پیښه کې له یوې ډوبې شوې کشتی څخه د 45 کسانو مړی وموندل شول، خو د راپورونو له مخې د دې کشتۍ یو شمېر سپرلۍ لا هم نه دی موندل شوی. د خبرونو پای
تاسو آزادي رادیو ته واژیست. حزب اسلامی وی لا افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو محل ویش لا هم هغه لنجمنه مسله ده چې توافق نه دی ور باندې سوی.
هغه اسلام پیغمبر اصرار کوي چې د خارجي ځواکونو وتل لپاره یو معقول او د منول محلش باید وضع شي، د لپاره چې خارجي ځواکونه افغانستان وځي او افغانستان د حالت نه چې راوسته کې راګیر دې نه وځي.
اسلام آباد ادعا کړې چې د پاکستاني طالبانو مشر په افغانستان کې د پاکستان پر ضد فعالیت کوي، خو افغان حکومت وایي
افغانستان هم دا اوس د تروریزم سره د جګړې په لومړی کڅه کې دی. د افغانستان حکومت په هیڅ عنوان له تروریستانو څخه نه حمایت کوي او نه ملاتړ.
په کابل کې د پښتو ملي ورځ ولمنځل شو.
د پښتنو لومړی
یو اداره هڅه کوي د افغانستان او پاکستان د خبرلانو ترمنځ راشه درشه زیاته کړي.
په دې طریقه مونږ د یو بل د تکلیفونو اندازه لګولې شو او هغه چې کم زمونږ مثبتې خبرې دي هغه مخ په وړاندې بوتلې شو او د خلکو ستره ته رسولې شو.
د هلمند وضعیت په اړه یو ځانګړی راپور او د ورکو اجزنه د لټې پروګرام د خپرونې په دویمه نیمه کې واورئ. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو مهال ویش لا هم هغه لنجمنه مسأله ده چې توافق نه دی ورباندې سوی. د حزب اسلامي سرپرست مشر له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه به هغه وخت لاسلیک سي چې دواړه لوري د اختلاف پر ټکو توافق وکړي. احمد تکل او نور تفصیل.
د حزب اسلامي سرپرست مشر وایي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې روانې دي، خو د اختلاف وړ مسایلو په اړه تر اوسه هم موافقه نه ده شوې. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې نوم یې د امریکا په تور فهرست کې دی، تر اوسه په نامعلوم ځای کې دی او د سولې د روانو خبرو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د حکمتیار مرستیال او د حزب اسلامي سرپرست محمد حکیم حکیم ازادۍ راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د یو لړ مسایلو په اړه لا هم اختلاف شته. ښاغلی حکیم وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره باید یو د منلو وړ مهالویش جوړ شي.
د اختلاف هم دا برخه غدا ده چې د خارجي پوځونو په افغانستان کې حضور دی او په دې لپاره نه داخل معقول مهالویش صحیح شي نو پرې باندې خبر روانه ده. هند اسلامي پلمان اصرار کوي چې د خارجي ځواکونو وتلو لپاره یو معقول او د منلو وړ مهالویش باید وضع شي. دې لپاره چې د همغه د مشنه خارجي پوځونه افغانستان ووځي او افغانستان د دغه حالت نه چې دا اوس پکې راګیر دی نه ووځي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په تیره نږدې یوني ملسیزه کې د طالبانو په څیر پر وسلوال مخالفت ټینګار کاوه، خو له حکومت سره خبرې وروسته له هغه پیل کړې چې د سولې د مخکینی شرط په توګه د نړیوالو ځواکونو د وتلو لغښتنې لاس واخیست. د حزب استازو تیرونې له حکومت سره پر یوې لمړنۍ طرحې موافقه وکړه. د دواړو خواوو استازو وویل چې د اختلاف پر ډیرو مواردو موافقه شوې ده، خو لا هم ځینې مسایل پاتې دي چې بحثونه پرې روان دي. د راپورونو له مخې د دې موافقې طرحه ولسمشر اشرف غني او ګلبدین حکمتیار ته د کتنې لپاره استول شوې ده. د حزب اسلامي سرپرست مشر همدراز وویل چې حزب اسلامي له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور له وجل کې دوه وروسته د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په یو پیغام کې پر طالبانو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي، د سولې پر بهیر ورګټ او د دله ډلې سره یو ځای شي. ښاغلی حکمتیار وویل طالبانو ته د مشوره داده چې د هیواد حساسو شرایطو ته په پام سره دي د افغانستان د بحران د حل او د راتلونکو او سولې پر مسایلو له ده سره ګډ دریز غوره کړي. کابل د پنځشنبه او شنبه په ورځو له حزب اسلامي سره د سولې د خبرو په ملاتړ او مخالفت کې د فعالانو د اعتراض ډګر وو. د دې پخلاینې مخالفینو ویل له حکمتیار سره سوله د عدالت تر پښو لاندې کول دي او د سولې د دې موافقې پلوي فعالانو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د حزب اسلامي په څیر د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
تاسو ازادي راډیو ته واجیست او سم بهرنیو مطبوعاتو.
پاکستان په قلمرو کې د پاکستانی طالبانو پر حضور اندېښنه څرګنده کړه. ارګو ویل چې افغانستان په خپل د تروریزم.
تاسو ازادي رادیو ته واجیست او سم بهرنیو مطبوعاتو ته کتنه کوو. په پیل کې ډیل میل ورسپانه راخلو. له برېټانیا خبرېدونکو دغه ورسپانه په خپل پرونی غني کې د طالبانو د جلسوي ډلې په باب یو مفصله لیکنه خبره کړې چې ویل کیږي د سولې لمذاکرو سره یې لیوالتیا شولې ده. ورسپانی د اسوسییټډ پریس اجنس په حواله لیکلي چې د طالبانو د جلسوي ډلې یو مشر پرون ویلي له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیواله دي، خو د اسلامي شریعت نافذېدل او له افغانستانه د ټولو بهرنیو قواوو وتل غوړي. د مطلب په حواله ملا عبدالمنان یزید چې د طالبانو د بیلسوي ډلې مرستیال دی د افغانستان په لویدیځ کې خپلو شاوخوا 200 پلویانو ته په خبرو کې ویلي د دوی ډله که څه هم پر حکومت باور نه کوي، خو تیاره ده له مخکنیو شرطونو پرته له افغان حکومت سره مذاکره وکړي. ورسپانې د مطلب سره د ملا عبدالمنان یزی عکس هم خپور کړی چې ظاهرا د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې خپلو جنګیالیو ته څرګندونې کوي. ډیلی میل لیکلي په داسل کې چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور څو ورځې مخکې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو او طالبانو یې پر ځای یو محافظه کار مذهبي مشر ملا هیبت الله خونزاده د خپل مشر په توګه وټاکه. د اصلي ډلې هم ورته غوښتنې مطرح کړي او ویلي دي په هغه صورت کې د سولې په مذاکرو کې برخه اخلي چې شرایط یې ومنل سي. ایکسپریس ٹریبیون له پاکستان خبریدونکې ورسپانی ایکسپریس ټریبیون په دې اړه لیکنه خبره کړې چې پاکستان شایي په افغانستان کې یو پرمختیایي پروژه نیمګړې پریږدي. د لیکنې په پیل کې ویل سوي په داسل کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې ترنګلې سوي. پاکستان داسې اشارې ورکړې چې په افغانستان کې د پاکستانی کاریګرو د ځورونې په ځواب کې شایي د پرمختیایي پروژو کارونه نیمګړې پریږدي. ورسپانې په کابل کې د یو پاکستانی چارواکي خبرې راخیستې چې ویلې دي څو ورځې مخکې په لوګر ولایت کې یو پاکستانی انجینیر چې د پاکستان په لګښت د یوه روغتون د بیا رغونې په چارو کې ونډه درلوده د 5 ساعتونو لپاره ونیول سو. ایکسپریس ټریبیون زیاتوي د انجینیرانو په ګډون 45 پاکستانی کارکوونکي په لوګر کې د نایب امین الله خان لوګری روغتون کې د بیا رغونې په چارو بوخت دي چې نوي افغانان هم کار ورسره کوي. ورسپانې په پاکستان کې د افغانستان د سفیر حضرت عمر زاخلوال خبرې هم راخیستې چې ویلې دي دا صرف یو پیښه وه او باید عامه یې ونګڼو.
حکمت حماس له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي د هلمند په ګرشک مارجیا او د مرکز لشکرګاه اړوندو سیمو کې سخته جګړه روانه ده. ګڼ کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. سردار ولی سیرت په خپل پیغام کې له افغان حکومت څخه هیله کړې چې په کونړ کې د پاکستان د تاسیساتو د جوړولو مخنیوي وسی او افغان حکومت زیاتی لیوي لویشتې خاورې هم دفاع وکړي. ملا سمد حقیار له کندهار په خپل پیغام کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې اول د پاکستان په تور لیست کې شامل کړي ځکه چې د ده په وینا دغه هیواد ظلم کړی او دا لړۍ اوس هم روانه ده. ورته غوښتنه عبدالله خوګیانی له کابله کړې او ویلي دي په تور لیست کې د پاکستان شاملول به نورو سرکشو هیوادونو ته عبرت سي. احمد الله له غزنی لیکلي په غزنی کې اوس تر پخوا امن ډیر سوی او ټولې ولسوالۍ په امن کې دي. عبدالباری له کندهار لیکلي د چابهار بندر له فعالېدو سره په کار ده د پاکستان لارې نورې وتړل سي ځکه اوس مو له نورو هیوادونو سره ترانزیتي لار پیدا کړه. محمد هاشم سولمن لیکلي د طالبان دوران نور ختم دی په کار د سولې وکړي که سولې نه کوي وجل کیږي ځکه د افغانستان هوایي ځواک اوس هوایي حمله هم کولای شي.
تاسو آزادي رادیو ته غوښیست.
آزادي رادیو خبري اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
ک لیوی خو د پاکستان حکومت فیصله کړې چې لویزی پرته څوک د تورخم له دروازې څخه نه پریږدي. خو د ننګرهار اوسیدونکو وایي چې د تورخم دروازې په دوړو خو کې لیوی کورنۍ غړي پراته دي. دوی وایي چې دغه ډول سخت شرایط د عملی کولو وړ نه دي. شاه محمود شنواری په جلال آباد کې د لنور جزئیات سره. شنواری صاحب سهار په خیر. د ننګرهار اوسیدونکو ویلي دي چې دغه پلان د عملی کېدو وړ نه دی.
ډېر زیات مننه سړی صاحب. تاسو نو ته معلومه ده چې رسنۍ نه دغه موضوع خپره شوله چې د پاکستان حکومت پرېکړه کړې ده چې دغه رواني سوي میاشتې لومړۍ تاریخ نه بهر پلو هیڅ یو په تورخه باندې غوښتونکي مسافت اجازه ورنه کړي تر څو چې ویزه او پاسپورټ نه لري. خو په ننګرهار کې میشت قومي مشران او ځوانان او مدني فعالان همدارنګه د پوهنتون استادان او محصلین دوی غوښتنه دا لري چې د تورخم دروازه په تیر څو رسیزو کې دواړو غاړو ته زیاتره کورنۍ دي چې هغوی سره
له خبريال سره ملک چې ټلیفوني تماس قطع سو. د پاکستان ویلي دي چې سر له روانې چهارشنبه څوک له تورخم دروازې څخه لویزی پرته نه پریږدي. خو د ننګرهار اوسیدونکو انتقاد کړی دی چې د پاکستان دغه پلان د عملي کېدو وړ نه دی ځکه چې د دې دروازې په دواړو خواو کې تقریبا د یوې کورنۍ غړي پراته دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په همدې خبرونه کې د ورکو اجزنه د لټې پروګرام اوریدلی سي. دغه راز د هلمند پر وضعیت یو ځانګړی راپور هم درته لرو.
خبر یاست؟ په امریکا کې ساينس پوهانو داسې پرمختللې مصنوعي لاس جوړ کړې چې له عصبي سیستمونو سره ارتباط یا تماس نیولی شي. د امریکا د پوځي تحقیقاتو ادارې یا دارپا دا لاس جوړ کړی دی. تر دې پخوا هم په زلونو مصنوعي لاسونه او پښې جوړې شوې دي. خو ویل شوي چې دا لاس د طبیعي لاس په شان له عصبي نسجونو سره ارتباط ټینګوي او له مغزو څخه په پیغام اخیستلو بیلابیل کارونه کوي. دا مصنوعي لاس په داسې ډول طراحي شوی دی چې د انسان له مغزو سره همغږي امرونه ترلاسه کولی او اجرا کولی شي. څېړونکي دا اختراع د مایوبانو د ستونزو د حل کولو لور ته یو لوی پرمختګ ګڼي. دوی هیله لري چې په راتلونکي وخت کې به له دې لاس څخه په الهام د انسان د نورو غړو لپاره هم ورته مصنوعي اعضا جوړ کړي.
د افغانستان حکومت د پاکستان د دفاع وزیر هغه نوی اده رادیوي چې وایي د پاکستاني طالبانو مشر د هند په مرسته د افغانستان په خاوره کې د پاکستان پر ضد فعالیت کوي. یوې پاکستاني رسنۍ پرون د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف له قوله ولیکل چې نوموړی وایي پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټن ځایونه لري خو نړیوالې پر ضد اقدام نه کوي. تفصیل احمد تکل نوري.
روسل دې چې د پاکستان دفاع وزیر د افغانستان په قلمرو کې د پاکستاني طالبانو پر حضور اندېښنه څرګنده کړه. ارګو ویل چې افغانستان په خپل د تروریزم پر ضد د جګړې په حال کې دی او په هیڅ صورت د تروریستانو ملاتړ نه کوي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانې تیر ورځ د خواجه آصف له قوله پر راپور کې ولیکل چې نوموړی وایي د پاکستاني طالبانو تحریک په افغانستان کې مرکزونه لري او د امریکا په ګډون هیڅ نړیوال قدرت د هغو پر ضد اقداماتو ته لیوال نه دی. ښاغلی آصف ویلي نړیوال قدرتونه نه غواړي د افغانستان په هغو سیمو کې عملیات وکړي چې د پاکستاني طالبانو تحریک او د دې وسلوالې ډلې مشر ملا فضل الله د هند په مرسته د پاکستان پر ضد د سیسی په کې طرحه کوي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویاند د وخان مینپال له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا ادعاوې رد کړې.
د افغانستان د حکومت دریز سکارا او معلوم دی د تروریستانو په اړه چې تروریست څو بد نه لري. افغانستان هم دا اوس د تروریزم سره د جګړې په لومړی کرښه کې دی. د افغانستان حکومت په هیڅ ډول په هیڅ عنوان له تروریستانو څخه نه حمایت کوي او نه ملاتړ.
د پاکستان حکومت له دې مخکې هم ویلي چې ګنې د پاکستاني طالبانو تحریک په پاکستان کې د تروریستي حملو لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي. د اکسپرس ټریبیون د راپور لمخه د پاکستان دفاع وزیر همدراز ویلي د امریکا د بی پیلوټه الوتکو هغه حمله چې د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور پکې ووژل شو د پاکستان د بهرني سیاست ناکامي نه و او برعکس په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره روانې هڅې اغیزمنې کړې. خو نو موري ټینګار کوي چې اسلام آباد به په افغانستان کې د سولې هڅو ته دوام ورکړي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف همدارس پر متحدو ایالاتو انتقاد وکړ او ویل چې دا هیواد او نور نړیوال قدرتونه هند ته وسلې او مهمات ورکوي څو د پاکستان پر ضد کار ترې واخلي.
بلخوا په افغانستان کې د ایکوال اکسس په نامه مؤسسه وایي چې د افغانستان او پاکستان د خبر اعلانو ترمنځ د تګ راتګ مهم هدفونه د دوړو هیوادونو د رسنیو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د همدغو اړیکو پر بنسټ په بیلابیلو برخو کې د کره معلوماتو ترلاسه کول دي. اجمل ترمن او نور تفصیل.
په افغانستان کې د کولکسس ماسي مسولان وایي چې د افغانستان پاکستان د رسنیو د خبريالانو د راشدرش پروګرام دریم پړاو موضوعات به د توریزم یا سیاحت او ورزش په برخه کې وي. د کولکسس ماسي لخوا د افغانستان پاکستان د رسنیو د خبريالانو د راشدرش پروګرام مسول اسد الله داوودزی د یک شنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه پروګرام هدفونه د اړیکو پیاوړتیا او د همدې اړیکو پر بنسټ په بیلابیلو برخو کې د کره معلوماتو ترلاسه کول دي.
دغه پروګرام دوهم د موخي دي چې لومړی موخه ده چې د افغانستان او پاکستان د رسنیو ترمنځ بنسټیزي او دوامدار اړیکې رامنځته شي. دویم موخه ده چې دوه هیوادونو ترمنځ کم د اطلاعاتو ته د لاسرسي کم ستونزه ده. کره معلومات او اطلاعات ترلاسه کړو د هغې پر بنسټ باندې خلکو ته راپورونه او معلومات وړاندې کړو.
د ښاغلي داوودزی په وینا د افغانستان پاکستان د رسنیو د خبريالانو په دریم پړاو دغه پروګرام کې چې اته ورځې به دوام وکړي د افغانستان د توریزم یا سیاحت او ورزش په برخه کې به راغلیو خبريالانو ته معلومات ورکړل شي. د یادونه د شاوخوا دوه میاشتې مخکې د افغان خبريالانو یوې ډلې هم د یاد پروګرام له لارې په ورته موضوعاتو د پاکستان لاهور ښار ته سفر کړی و. په ورته وخت کې دغه پروګرام له لارې کابل ته راغلي خبريالان د ګډو ستونزو د هواري او خلکو ته د رسول لپاره ورته پروګرامونه ډیر اړین ګڼي. کابل ته پراغلو خبريالانو کې د پښتونخوا رادیو خبريال سنا اجاز آزادۍ رادیو ته وویل،
مونږ یو شانتي کلتور لرو، مونږ یو شان جبل لرو، مونږ یو شانتي کړه وړو وړو، او هغه کې زمونږ باندې که تکلیف کدل ترازی کا ال ترازی، زمونږ یو شان درد یو شان تکلیف وي. کله کله ډیره ضروری شي چې مونږ د یو بل درد محسوسولو لپاره یو بل سره تګ را تګ وي، او په دې طریقه مونږ د یو بل د تکلیفونو اندازه لګولی شو، او هغه چې کم زمونږ مثبتې خبرې دي هغه مخ په وړاندې بوتلی شو او خلق استر تای رسولی شو.
د افغانانو لوی ستونزه په خپل هیواد کې جنگ او د یوې پایښتې سولې نشټون دی، چې هم د افغان حکومت او هم دغه هیواد د ډیرو خلکو په باور پاکستان د افغان حکومت له وسوالو مخالفین نه په ملاتړ سره د افغانانو د خوشحالي له دوی اخیستې ده. ولیدل شي چې د اغلی ایجاد په وینا کابل ته راغلي د پاکستانی بیلابیلو رسنیو خبریالان تر کومه د دې هیواد د خلکو درد محسوسولی او د مثبت بدلون په هدف یې له خپلو خلکو او چارواکو سره شریکولی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
په لسګونو سیاسي فعالانو او د مدني ټولنې غړیو پرون په کابل کې د پښتو ملي ورځ ول منځله. دوی ول چې له څو لسیزو راهیسې د پښتنو سیمو د جنگ په اور کې سوځيږي، او حکومت پښتنو او د هیواد نورو قومونو ته پکار ده چې په ګډه سره دغه سیمې د جنگ له اوره وژغوري. تفصیل د خان محمد سیند پراپور کې.
سیاسي فعالانو، د مدني ټولنې غړو، د پښتو ژبې لیکوالو او څېړونکو له حکومت پښتنو مشرانو او د هیواد له نورو قومونو وغوښتل چې په ګډه مبارزه سره دی د پښتنو سیمې له جګړو وژغوري. دوی چې شمیرې لسګونه ته رسیده دا خبرې د یک شنبې په ورځ په کابل کې د پښتو د ملي ورځې د نمانځلو په غونډه کې وکړې. دوی ویل له شاوخوا څلوېښتو کلونو راهیسې د پردیو استخباراتي شبکو او تروریستي ډلو د پښتنو له سیمو ګټه اخیستې، او د خپلو هدفونو لپاره یې د پښتنو سیمې له اقتصادي، فرهنګي، تعلیمي، روغتیایي او داسې نورو نعمتونو څخه لرې ساتلې دي. دوی ویل اوس د دې وخت را رسېدلی چې دغو سیمو ته پام وشي او نور د تپل شوو جنګونو قرباني نشي. د غونډې یوه ویناوال خیرالله شینواری وویل،
د پښتنو لومړی ستونزه روانه جګړه ده. که چیرته دغه جګړه د پښتون په خاوره باندې روانه وي او پښتانه په دې نه پوهیږي چې ولې او څنګه خو وژل کیږي، دا جګړه ونه درېږي، پښتانه به هیڅکله د ښې ورځې خاوندان نشي. خو راځئ دغه د مختلفو فکرونو خلک د یووالی وکوي چې څنګه د جګړې د بندېدو دپاره مفید ثابتېدلی شو. د مختلفو فکرونو ځوانان د ټول د دې دپاره یو ځای شي چې د جګړې ضد یو سازمان رامنځته کړي.
د غونډې ویناوال وویل، پښتو نه یوازې دا چې یوه پراخه، ساده او خوږه ژبه ده، بلکې د یو قوم منل شوی ټولنیز قانون دی چې ورورګلوي، پت، عزت، سوله، پخلاینه، ترقي او پرمختګ پکې شامل دی. دوی دا هم وویل، له څو لسیزو راهیسې د پښتنو سیمو ته د حکومتونو د نه پاملرنې له امله د دوی سیمې تر ډېره ځایه له علمي، اقتصادي او فرهنګي پرمختګونو څخه وروسته پاتې شوي دي. دوی دا هم وویل، بیوزلی او بیکاری بل ستونزه ده چې د پښتنو سیمې ورسره مخ دي، او مخالفین هم هڅې کوي چې د دې سیمو د اوسیدونکو له مجبوریته ګټه پورته کړي. د ملي ثبات د شورا مشر ضیاءالحق مرخیل په لیکوالو او سیاستوالو غږ وکړ چې په خپلو سیاسي او فرهنګي فعالیتونو سره دی د پښتني سیمو اوسیدونکي علم او سیاست ته وهڅوي.
یو د مهمترینو قشر څخه چې مدني فعالان دي، لیکوالان دي، چې په پښتو باندې لیکنې وکړي، چې پښتو وده وکړي، هغه وخت کې موږ توانیږو چې پښتو عام شي. راځئ دا ځل سیاست وکړو، حق د باطل نه جدا کړو. نو بینان د لیکوالانو تاسو نه موږ غوښتنه دا ده چې راځئ سالمې لیکنې وکړي، راځئ دا ستر ملت ښه معرفي کړي.
پښتو د دري ژبې تر څنګ د افغانستان رسمي ژبه ده. د افغانستان پښتانه وایي ضرورت لري چې د نړۍ مختلف علمي آثار، څېړنې او اختراعګانې دي ژر تر ژره په پښتو ژبه واړول شي. افغان چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې پښتو ژبې تر ډېره ځایه په رسنیو، ادارو او علمي او فرهنګي مرکزونو کې د پام وړ ځای موندلی، او هڅې کیږي چې دا ژبه له علمي پلوه نوره هم بډایه شي.
هلمند کې د جګړې اور ولی نسړیږي؟
متنفس خلک د دې جګړو مخه څرنګه ونیسي؟
ولې ما باید رښتیا خبره وکړم؟ زه وینم رښتیا نه وای.
امنیتي ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ په هر حالت کې، په هر وخت کې موږ ډوډۍ نه غواړو، چې باید موږ ته مهمات راورسوي.
د هلمند پاړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ځانګړي راپورونه لازمي راډو څخه.
په هلمند کې په تیرو څو کلونو کې حکومت او طالبانو د هغه سیمو پر نیولو ډیر جنگونه کړي دي چې شنې او سره سبزوي او ډیر اوسیدونکي ولري. که پر خلکو حکومت کول د ټولنیز ژوند نظم او د انسانانو په منځ کې اوسیدل د دې قضیې یو اړخ پرېږدو، نو خلکو ته به لومړیتوب هغه ډله ولري چې ښه او دوامداره خدمتونه وړاندې کړي. د رشوت او کاغذ پرانۍ څخه خلاص اداره، عدالت ته لاسرسی او متوازن انکشاف ته ژمنتوب، ښوونځی، کلینیک، سړک، پاکی اوبه، په خاص ډول امنیت او داسې نور ډیر موارد چې خلکو ته ژوند اسانه کوي په خدمتونو کې راځي. کله چې یاد خدمتونه تر خلکو ورسېدل، دې ته ښه حکومتداري وایي. نن غواړم په دې پوه شم چې آیا ښه حکومتداري هم د امنیت تر ټینګښت سره مرسته کولی سي؟ څنګه؟ هغه کار چې د توپونو او ټانګونو ور اخوا جګړې ګټلی سي او هلمند چې کلونه د جنګونو او ناامنیو په غېږ کې تیر کړي دي، بې له وسلې د ښې حکومتداري په ترڅ کې امنیت کېدلی سي؟ لیکوال او ژورنالیست زین لاس تنگزی وی خلک به هغه چاته بیرته پر دوی د حکومت کولو واک ورکړي چې خدمتونه وړاندې کړي او د خلکو د ادارې تمثيل وکړي.
حکومتونه خلکو ته خدمات وړاندې کوي، دا مکلفیت دی، د خلکو باندې حق دی. کله چې دوی خپل دغه حق تر خلکو پرې ورسوي، امنیت ورته راولي، ښوونځی ورته جوړ کړي، د کور مخته د پاکو اوبو برمه ورته ووهي، سړک ورته جوړ کړي، ښکاره خبره ده چې خلکو باور پر دولت زیاتېږي. که دا کارونه ورته ونه کړي، طبیعي ده چې دولت او د خلکو تر مابینځ فاصله پیدا کیږي، باور له مابینځه ځي. هغه هدف چې باید دولت یې لاسته راوړي، هغه نشي راوړلی. دا طبیعي ده چې کله حکومت دغه شیانو ته لاسرسی ونه کوي، د خلکو حق یې ورته ورنه کوي، نو بیا خلک خپله پیسه ادا کوي چې په کوم ځای کې ښکار خلاصیږي، څوک یې ښکار ورته خلاصوي، هاخوا ته ځي. کله چې هاخوا ته ولاړه، نو دلته طبیعي ده چې دولت یوازې پاتې شو.
افغان حکومت په هلمند کې د بهرنیو مرسته کوونکو په مرسته یوازې د 2010 څخه تر 2014 پورې په یو شمېر مرکزي او جنوبي ولسوالیو کې د ښې حکومتداري په تمثيل وتوانېدی، خو په ډېرو نورو ولسوالیو کې حتی سرتاسري واکمنۍ ته هم ناتوانه پاتې شو. کتونکي وایي په ولسوالیو کې د اوبو د داسې شبکې او ټانکۍ جوړول چې اوبه ونه رسوي، په اداره کې د ښکلي او نوي میز پر سر د کمپیوټر ښودل چې برېښنا ونه لري، او د کلینیک هغه ودانۍ چې ډاکټر او دوا ونه لري حکومتداري نه بلل کېږي. د هلمند اوسیدونکي وایي حکومت د مجربو پاکو او متخصصو کسانو په ګمارلو ونه توانېدی.
دغه برخه کې حکومت یا دولت پاتې راغلی دی، ځکه موږ وینو ډېرې ادارې ډېرې لوکسې او ډېرې ښکلې جوړې کړې دي، مګر په هغه ډول یې کار نه دی ځنې اخیستی. د ښاروالۍ په برخه کې که یاد کړو، د اوبو ټانکۍ د ښار په بېلابېلو برخو کې لګولې دي. د افتتاح پر مهال تر هغه وروسته صرف د یوه میاشتې کار ځنې اخیستی، نور هر څه دغسې په ټپه درېدلي دي.
اما اداري فساد په خپل اوج کې دی، یا مو د بیکاري کچه لوړه ولاړه، او همدارنګه امنیت استر بل چې د بیبوت پر ځای د خرابېدو لور ته ځي، یوازنی لامل دی چې د لتیرو دوه کڼو راځي په افغانستان کې کار هیڅ کار نه دی سوی.
کله چې حکومتداري لمنځه ځي، اداره نظامی او د یوې پوستي حالت غوره کوي. خلک د خدمتونو څخه لیرې پاتې کیږي، د حکومت سره فاصله نیسي، همغږي او همکاري لمنځه ځي، او حکومت پر میدان پاتې کیږي. عام خلک چې په عادي ژوند کې د ستونزو سره مخامخ کیږي، هغه چاته مراجعه کوي چې پر کلي او ولسوالۍ حاکم وي. اوس مهال د هلمند په باغران، دیشو، نوزاد، موساکله او ځینې نورو ولسوالیو کې اصلا د افغان حکومت رهبري وجود نه لري. په سنګین، خنشین او مرجی ولسوالیو کې یوازې د ولسوالۍ ودانۍ د حکومت تر ولکې لاندې دي، او په مرکزي ولسوالیو او مرکز لشکرګاه کې په اکثرو ادارو کې، په خاص ډول عدلي او قضایي برخه کې، خلک د رشوت او کاغذ پرانۍ څخه پوزې ته راغلي دي. قومي مشر عبدالله خان معصومي وایي هره ورځ سلګونه کسان د وسلوالو محکمو ته انتظار کوي، او د حکومتي ادارو څخه خپلې دوسیې د طالبانو محکمو ته وړي دي.
په داسې شکل حالت راغلی دی اوس چې په مساقلا کې دولتي اداره نشته. ما چې معلومات کړي، هغه دولتي طرفدار خلک لا هم تر هغه پخواني دولتي حالت اوس راضي او خوشحاله دي. په دې مورد تاسو توجه غواړو، شمالي ولسوالۍ هم ټولې په بد حالت کې دي، ولس ناخوښه او ناراضه. د دغه محلي ادارو هغه کسان چې په راز کې دي، تاسو یې خپل په شفاهي او تحریری ډول تر خپل څارنې لاندې ارزیابي کوي چې دوی علمي سطح کمه ده، ولسی سطح کم ده ولسی پاوری چونه دی تجربه چونه ده الحمدلله قرار ده معلومات ده طول خلاص
ماسومی د هلمند د والی غوښتنه وکړه چې د شی حکومتداری درمنځ تکول لپاره هلې ځلې وکړي او د حکومتداری په برخه کې د افغان حکومت ژمنې پر ځای کړي. د هلمند د څوارلس ولسوالیو څخه یوازې په ګرشک، ناوې، نادالي او ګرمسیر ولسوالیو کې د حکومت اړوند لوی او وړې ادارې فعالیت کوي، خو ویل کېږي څنګه چې اړتیا ده په هغه کیفیت خدمتونه نسي وړاندې کولی. په یادو ولسوالیو کې د ښو خدمتونو په وړاندې ستونزې د زړو او پخوانیو مامورینو تر څنګ ناامني، د قومي او قبایلي جوړښت موجودیت، د کمپیوټري سیستم او برښنا نشتوالی دی. حکومت د دې لپاره چې د ولسي وګړو ستونزې ته ځان ورسوي او د خلکو سره خپله فاصله راکمه کړي، په ولسوالیو کې د ټولنیزو شوراګانو پر جوړښت کار وکړ. په لومړیو کلونو کې دغه کار ښه نتیجه ورکړه، خو وروسته د دغه شوراګانو یو شمېر غړو په هغه مرستو او پروژو کې فساد ته مخه کړه چې حکومت خپل لور ته د خلکو د نږدې کولو په موخه پیل کړې وې. خلک وایي د ټولنیزو شوراګانو جوړښت پر ځای اقدام دی، خو په ترکیب کې د راتلونکو کسانو لپاره ځانګړي معیار وجود نه درلود چې همدا د شورا په منځ کې د فساد او درغلیو باعث شوی دی.
هغه خلک نه دي راغلي چې هغه د ولس رښتینې نمایندګي وکړي، بس یوازې د اصول پورو په انتخاب باندې راغلي دي، نه هغسې انتخابات شوي دي، نه د دوی دپاره کم دا رقم طرزالعمل جوړ شوی دی چې څوک کولی شي دې شورا ته ځان کاندید کړي، په کوم معیار باندې کولی شي دې شورا ته ځان کاندید کړي. هر چا چې ځان ورته نوماند کوي هغه مربوطه اداره یم داسې ډېر دغه نه کوي، پر دېشي باندې ټینګار نه کوي، دا چې دوی د دولت او د ملت ترمنځ رابطه باید جوړ کړي، دا شی صحیح نه شي جوړ. د دولت پلان دا و چې د دې څخه باید ښه حکومت تیار را جوړ شي، خو بدبختانه د حکومتداري پر ځای باندې فساد ته لمن پراخه شو.
دغه شوراګانې څه موده وروسته د دیو په هغه ترکیب کې د دیو په هغه جوړښت کې یو ډول داسې کسان ور داخل شول چې هغه خپل هم ولس ته د منلو وړ نه و، د دولت سره هم لاتړې نه و.
د شوراګانو د یو شمېر وکیلانو لخوا تر ټولو ډیر فساد د کوکنارو په ضد د مبارزې په برخه کې د فوډ زون په پروژه کې چې د 2008 څخه تر 2012 میلادي کال پورې د امریکا د متحده ایالاتو د پرختیایي ادارې په مالي لګښت پر مخ وړل کېده وسو. دوی د کیمیاوي سرې او اصلاح شوو تخمونو د ویش د پروګرام ډیری پر خپلو دوستانو وویشل او یا یې په تور بازار کې وپلورله. هغه مرستې هم اکثره د دې شوراګانو د وکیلانو لخوا حیف او میل شوې چې د طبیعي پیښو د رامنځته کېدو پر مهال زیانمنو کورنیو ته ورکول کېدې. کتونکو وایي د ټولنیزو شوراګانو د وکیلانو دغه ډول کړنو ولس نور هم په حکومت بې باوره کړ او فاصله یې واخیستل. د حل لار څه ده؟ څنګه کېدای سي د هلمند په ولسوالیو کې رامنځته کېدونکي خدمتونه او حکومتداري داسې دوامدار سي چې امنیت ورسره دوام وکړي؟ کتونکو وایي په هلمند کې هغه وخت امنیت ټینګېدلی سي چې په کار پوه کسان په دندو وګمارل سي، د حکومت دروازه د ملت په مخ پرانیستل سي او عام خلک د فساد او ناامنیو په ضد د چارواکو سره مرسته وکړي. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل په هلمند کې پر اوسنیو حکومتداري نیوکه کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل تر هغو چې د هلمند یو شمېر ادارو ته معینه او اضافي بودیجه ورنه کول سي او په ادارو کې خدمتونه عالي نه سي، خلکو ته د حکومت اوسنی وضعیت د قبول وړ نه دی.
په هلمند ولایت کې زموږ لپاره هغه خدمات چې هغه دولت مکلف دی چې د ولس لپاره ترسره کوي هغه نه دي ترسره شوي، نسبت نور ولایتونو ته چې هلته د خلکو لپاره ډیر فرصتونه آماده شوي دي او دولت ښه خدمات ترسره کړي دي، تر څو چې زموږ ریاست مستقل نه شي او په لاس کې امکانات ورته ورنه کول شي او موږ ته ښه خدمات ترسره نه شي، موږ ته په هیڅ وجه قابل د قبول نه دي.
هلمند کې د ملکی برخې هغه ادارې چې د ریاستونو، امیرتونو او مدیریتونو په سطح د حکومتداري په برخه کې د دې ولایت خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي 45 رسیږي. اوس مهال د دې ولایت په 14 ولسوالیو کې یوازې په 4 کې د نورو په نسبت تر یوه بریده ټولې څانګې فعاله دي. په هلمند کې شاوخوا 15500 کسان په دولتي ادارو کې دندې ترسره کوي. محمد ریاستای، د ازادي راډیو هلمند.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی. دا د بیا امن تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. گرانو دوستانو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او د ازادي راډیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نومونه واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې به د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، د یو ورک شوي شخص په هکله معلومات لري. د دې په څنګ کې د تاسې ایمیلونه هم را رسېدلي دي، او په دغو ایمیلونو کې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. همداراز ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. ډېر به منظنډه ورځې چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. تحصیل ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. ګرانو اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام خپور کړو چې یو ورور په نامه د سید اکبر ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، او ویلی دی چې د خواجه نور په اکله معلومات لري. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلي، خو راځئ چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
د سلام په وړاندې کولو سره زه سید اکبر غږیږم. د خواجه نور په نامو یو نفر ده، د شپږ کاله کېږي چې نه له کوره نه درکه ده، اوس مې دلته پیدا کړی ده. کنی په دغه شماره ټلیفون ووږي، د خدای په امان.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. اوس به تاسو داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو کوم چې په نامه د رضا محمد له غزنی نه موږ ته رالیږلی دی، خو دغه محترم ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به د تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم له کومې چې د ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی.
الو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه پخپل رضا محمد د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ رسنی اوسیدونکی یم. زما یو زوی په نامه د تاج رسول ده، 15 کاله کېږي. له کوره ورکته هېڅ حال او احوال یې نه معلومېږي. د هر مسلمان ورور چې مې دا خواهش ده که ورته معلوم وي یا چا ته پته وي، ما ته دې حال او احوال راکړي.
تلیفوني پیغامو واورید. ګران دوستانو، که تاسې د فضل رسول په اړه څه معلومات لرئ، نو په دې شمیره دغه ګران ورور ته تلیفون وکړئ. د تلیفون شمیره ده 0093، دا د افغانستان کوډ ده 9098 4 4. د تلیفون شمیره به واورئ، بیا ووایم 0093، دا د افغانستان کوډ ده 9098 4 4. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته واګیاست. ګران اوریدونکو، ازادي راډیو ته د تاسو ایمیلونه هم را رسېدلي دي چې دغه ایمیلونه به زه تاسو ته درولولم. یو ایمیل موږ ته یو ګران ورور له کندهار رالیږلی دی. دی په خپل ایمیل کې لیکي چې غلام حضرت اکا چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی، تیره پنجشنبه په کندهار کې له دوستانو څخه ورک شوی دی. دی وایي چې دغه محترم ورور عصبي تکلیف هم لري او خپل نوم هم نسی ویلی. که په دې اړه څوک معلومات لري، نو په دې شمیره د تلیفون وکړي. د تلیفون شمیره ده 0999 0 2 5 0. بلشمیره 0 و 0 5 1 1 3 1 2. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګران دوستانو، یو ګران ورور په نامه د سبحان الله شفق موږ ته دغه ایمیل را لېږلی دی. دی په خپل ایمیل کې موږ ته سلامونه وایي چې د دوی سلامونه ته وعلیکم سلام وایو. زما د کاکا زوی چې عجیب ببرک د عبدالعظیم زوی دی، 15 کاله عمر لري. د وردګو د ولایت د چکله ولسوالۍ څخه دی. دوه هفته وړاندې له غزنی ښار څخه بی درکه شوی دی. هغه کسان چې د دغه محترم په اکله معلومات لري نو کولی شي چې موږ ته په دې شمېره تلیفون وکړي. د دوی د تلیفون شمېره ده 0999111555. د تلیفون شمېره به یو ورې بیا ووایم 0999111555. مننه. سبحان الله شفیق له کابل څخه. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږه است. که د نن ورځې دغه پروګرام مو په ازادي رادیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، بیا هم د نن ورځې په پروګرام کې داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې ځینې کسان دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي. موږ په وار وار ویلي چې زموږ اوریدونکي پرېږدي چې دوی خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ډېر ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. یو وار بیا هم له دغو کسانو څخه هیله کوو چې لطفاً د موږ اوریدونکي مه ځوروئ. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
السلام علیکم، زه ګلزین د خوست ولایت اوسیدونکی یم. زما یو انډیوال دی چې کری عمرک نه نیږي، دوه دوه کاله کېږي چې ورک شوی دی. که چیرې زما غږ اوري او په داسې مره د ماته زنګ ووهي 0 3 5 4 5 3 مرا یو وار بیا تکراروم 0 3 5 4 5 3.
بلیا السلام علیکم و رحمۃ اللہ برکزم ددان ولسوالی د میرغل د کرشن ساسر کرشم مایو داکا بی ورکتی کریمدان میز پلار نمی اج نظر دی او د دوا کال کی د ورکتی یو څه د اصحاب د خوا پات دی کاری پاک له معلومات لري. په دا شمېره زما ته زنګ اوي 0 5 2 0 9.
نعمت الله صاحب د هلمند ولایت له مارجو ولسوالۍ سره ستا سره د ټلیفون په کرښه باندې یم. زما یو ملګری دی د امین په نامه دی چې د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ د حاجي ملک اوسیدونکی دی. دا څو میاشتې کېږي چې ټلیفون یې کار نه کوي او په اړه زه معلومات هم نه لرم. که د ده هر دوست یا هر نږدې ملګری زما دا غږ اوري یا دی زما خپله غږ اوري، لطفا ماته دې پر همدغه شماره باندې زنګ ووهي. خپل شیرینۍ دې ترلاسه کړي 0 5 1 4 2 8. د ټلیفون بله شماره 0 5 3 1 4 3 9. مننه ستاسو څخه ډېره مننه چې موږ سره وخت را
احمد د هلمند ولایت نه د علي د ولسوالۍ یم. زما کاچې د شاه محمد په نامه دی. دغه نیم کال کېږي یا کورونا درکه دی. که څوک د نه د ژوند نه د مرګ والا اړه معلومات لري، که چېرې د په اړه څوک معلومات لري ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي. که چېرې دی زما په خپل غږ اوري، موږ په ده پسې ډېر دغه یو دی چې موږ هله نه ځوروي. د تلیفون شماره ده 0 5 0 1 1 8 2 0 3. مره یو ځل بیا تکراروم 0 5 0 1 1 8 2 0 3. وسلام، ازادي راډیو زنده.
زه اجاز القیم د شپون ولاکسه ساس سره په تماس کیم. خدای مې شاد او آباد کړه. زما زوی اول سمش کېږي چې ورک دی ولاکسه. ټول څه ښکال دی، نوم یې باران دی، کوم څه ګزوی دی. هر چا ته کله د په اړه معلومات وي زه ته مان ورته کوله مې چې پر اویا دوایا یوه شیرسون څنګه کې چې پر اویا دېش تصویر نو سره ورشته.
ما یو ورور د مسافه نامه ورکړي سواري او کولی چې خبر راکړي. په دغه شمېرې باندې تلیفون 0 5 2 1 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 و یو یو سلور دری این سلور یو و یکر
ولی السلام علیکم زمین کل در پروان دولت سیگر دولت ولی وسیدیم که از ما یا ماماش نیمه محمد صابر در دادل جان زده پاک کار که چیز گذرز دولت نه برکش شده هر مسلمان رو تذب آلک ما معلومات وی یا کما دوست یا کما رفیق یا وری زما وک مطمئن پداخ شمیره در من سر آری کنی چیز من شمیره سفر واوی یا نسا و پیزش کتا تزار و پیزا یا ایزالایی
بله زما یو ورور دی اتی کولان میګه د خوست ولایت نیما پلاک غپرخان میګه ورک شوې ده نو درې کله وتیلی دي چې دا په اړه معلومات وینې په دیش میره د اړیکې ونې سه پر وسه تنوي درې شپته لاس درې ویاو پنځه
سلام علیکم جمانم ګلو د کابل نه غږیږي ما یو ورور ورک ده خان میګه او لمبر یو اخلی شپر و نه اته شپر دری دری یو او سل و سلام
زمانم سید الله ده تو خپل ور لټوم پیزر اسکل کیږي چې لوکورا بيدره کله کچا ته بڑا معلومات وی لوکتن پداش میره دی اړی کوونی سی شپر واویا پیزر سانوس یو نه وی و سو پیزر سالو
الو السلام علیکم سال ستار کندار والا کی طرف سماج کے مورود جبلک پنام کے دل ستار کے اس مس نظر کر یا چا کا معلومات پتہ نمبر میں سے زنگ ہوئی سی پرایات انجیو شتتن جو سلو سو شکر سین جو سی پرایات انجیو شتتن جو سلو سو شکر سین جو سلام
ی عبد الحلیم بهمن والا دل شکر کا سفر ستار پر سماج میں ماما دی زعفران پنام د چوری په وخت کې اور اکثر ویزی پتلا امن دی عزی عبدالقادر دا بابا جی دا ویلیدو وسیدن کردی موضوع دا شروعی پا وقتی رکسو دی دا دا پا حق لمرسا حس معلومات نرسا خدا هر چاس را دا پا حق لمعلومات یو نو معلومات دی مشتری پا دو بشمی رو رنگ ہوئی سپر و سپر و نسا و ویشت نسا و دیار لگ و بلشمی را دا سپر و سپر تینزا دواسا و لانس دواسا و سالور شیطا دا تلیفون شمیر دیار پا بیانوام سپر و سپر و نسا و ویش نسا و دیار لس او بلچ میاره در سپر و سپر تینز دواسا و لس دواسا و سالی ورشکتا هر مسلمان رو شکر در پاکل معلوماتی مرتلی معلومات راگی السلام علیکم
زبا اولګن د هلمند د ولایت سنجن د ولسوالۍ څخه خبرې کوم زما یو واخ شتي په نامه عبدالباری دی په مشوره په واجان دی په باخولانج او تور ټاپ د ورشتانو لري په واسکرنیل له ژره برتنه راغلی او تقریبا جار لا سوار لا سکال کې چې ورک په هر څوک چې به دي خپل معلومات لري د لمبر ته دی ځنګوي سفر وسه و درې تنځاتیا ناتیا تنځاتیا هر څوک کولای شي خپل شریک نه واخلي او د معلومات مشترک. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زما محمد نظر د زابل وسیدونکي زما یو راره ده باران میږي پنځه کاله کېږي له کوره سری تند ښځه یې د ده په تمه شپې سبا کوي نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د بن په عقله معلومات وي نو موږ ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووایي صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه میرا یو ځل بیا تکراروم صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه تلور پنځه وسلام.
زه د ستیر د لګانو ولایت مرکز ریکارډ څخه خبره کوم. زما یو ورور کتي تدور کاله کیږي عبدالقدیر د محمد نعیم زید ملک ماسټیک المسیری چې د کور ټوټلې معلومات نشته که د هر چا سره معلومات چې په دغه شمېره زما سره تماس ونیسي صفر اویا چیرش نسا و تلویس نا اویا و پینزو زر اغوانی جایزه و کلکیز و شلاف.
زمان نوم کده حجی مجاور ده او دعال سایر ده خبری کهوم زمان دعال سایر نولو سالی ده او کچا تا پتوی زمان زر جرک شوه ده تقریبا یو کل گیگی سفر و اویا شپر سلویس پینزو زر سفر دو ده زمان شباره کچا تا پتوی ده شباره ده زمان و سلام.
نزدی رادیو کارکون کت سلامون وایم ز در روزگان ولایت چارچینو دو ولسوالی سر خبر کوم زما یو شناخته په دغه نامه باندې ورکتی نوم یې موسا جان دی د ګلوار اکا په کیر زوی دی کې هر چاته معلومات وی ما سره دی په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي چپر و چپر پنځه شپږ دوه واره وو نه دوه واره درې او بل مې دغه ټول اورېدونکو ته دغه عرض دی چې چاته معلومات نه وي نه اکید یو مسلمان ته تکلیف نه ورکوي وسلام.
السلام علیکم ازادی رادیو کارکون کا ریڈیو کو سلام ہونا ہے ما اکرام اللہ شہزاد ہے ما المن دولت گرم تیر ولین نڑی کنی ورا دا زما ول کا کا زے دے تلور میا سکی جی لکور نہ درا کا دے چا تر پات ما سل پام دیش میری اڑی کو نی سی تل پونچ میرا نی دا تے پر وسا ہوا تو وسا وا تے چل ویس دو سا ہو جار لاس اے اوزل تل پونچ میرا دا تے کرا ما پر وسا ہوا دو سو اتر چلیک دو سو ادھر لائز کا چار سر پا تو ماں سچ گام دش میری آڑی کو نکلی ڈر دیکھ پالا شیرنی ہم تلا سکی نور مو نخی سک پر وہ وقت نہیں سما خدا پام.
بڑے السلام علیکم دا آزادی رادو اور ریتون کو کارکن کو تانی کی اہلی احترامات وڑنے کروں ز عبد الصابر د پروان ولایت کوی صافی د ولسوالی د بابا خیل او سیدون ک زما یو ورو په نامه د رضا خان څنګه وشکاله کیږي چې به اداره کده یا د اعلان خپل اوري یا د دانی وانان اوري مهرباني دي کی به دیش مار به نه وي سپر او او انز ات او او نه یو تلور و سلام په احترام تاسو ورو محمد عادل شافعی.
ہلو السلام علیکم زما نوم لانی د کندهار ولایت د پنجوایو ولسوالی د زلخان کلی سره تماس زما یو ورور دی شمس الحق په نامه باندې د پلار نوم دی محمد ابراهیم شپاله سکال عمر لري درې کاله کیږي چې د خپل کور څخه نه درک شوی دی کچیر د په حق له څوک معلومات ولري یا دې په خپل د اعلان نوري د ټلیفون په دغه شماره کې تماس ونیسي سپر اوسو بنوي وټینجوس اټلس بل شماره سپر وساو اټنیوی شپوشکینجوس لنیوی وسلام.
زه د شیرزادو سواده دی اشپان کلی نه خبرې کوم از مونږ یو تن قاری شیرالی چې سپین جامی پتن او تقریبا د سلوخ کولو په عمر باندې دی په مخ سر باندې وفات نشته پنځه ورځې کېږي څلور ورځې چې نادرکه شوی دی که د دې په اړه هر چا ته معلومات وي نو دغه شمېره زه تکراروم دې ته وسپارې شیرزادو ولسوالۍ د اشپان کلی ټول اوسیدونکي به نه ډېره مننه وکړي نمبر دا دی صفر اووه سوه نهه نوي صفر اته ویش صفر اووه دېرش صفر اووه سوه نهه نوي صفر اته ویش صفر اووه دېرش سپینې جامې په تندې په تندې باندې وخار نشته دی تقریبا د څلوېښت کلو په عمر دی نوم یې قاري شیرعلي دی او که هر چا ته دغې په اړه معلومات وي د شیرزادو ولسوالۍ د اشپان کلي اوسېدونکي که په هر ځای کښې پېژنه وته دې وسپاري مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه فضل احمد د هلمند ولایت ستاسو سره په تماس کښې یم. زما یو انډیوال ورځ دی نوم یې ګل اغا دی د اولس ورځې کېږي چار چاپ ورمعلوم یم ما سره دې په دېش نرې اړیکه ونیسي پر اویا اتیا نه شپته دوه سوه پنځه اویا وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422211415. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شوو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت همدومره و. زه امان الله امیر زای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم رښه وای عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر به هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان مراټوي. تر بیا د خدای پامان. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهارونه د ماښام تر و بجو پورې خبرونه لري.
چه دو چلیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل کلزیمای زور است جبریز به زور آمدن و میفهمی که در بلوی درگر نیو کلو هم جنگو جدارن
به اوز گوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تو نشیدن.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نواورید.